بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت په ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او ژنیو کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي، او متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ قمندان مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نخښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی: اجرائیه ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. پوره خبرونه: د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډي هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې ویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملی اقدامات وشي. ابراهیمی ویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس توایم سو د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو د حق باید له سره وړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر ویل چې حکومت مسؤل دی سو د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید دیرس یا شپېته ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دغه موټر د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته غلی دی. او په افغانستان کې د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د خانیتو د منې د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست، او د همدې بدلون په اساس د سیګریټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سیګریټو مالیه سمه ټوله شي، د سیګریټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دي چې د سګریټو د مالی لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار عصمت سروان تاسو وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. دغه هیواد یوه جګپوړي چارواکي او د حکومت د یوه افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستولو ادارو د بندولو پر شمنې اندېښنې ښکاره کړې. یوه جګپوړي ایراني چارواکي یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیا حوسیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوسیانو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حوسی یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځ مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکه د برید شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړ چې بل مختار وژل شوی او کنه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وویل بل مختار او نور سختدریزي د اجد بید ختیس شار په عملیاتو کې وژل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختدریزو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس ته وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سختدریزی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړي چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لښته لږه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبې په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسګونو ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلور ویشتنه لا هم بې درکه دي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بېرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړني اټکلونه ښیي چې د سیل ګرجستان ته اتلس میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
سمکاګل آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو هغه باید افغانستان کې وي، که افغانستان کې نه وي هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
د ولسی جرګې رئیس وایي ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړي او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ښځینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او ریاض آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي، د په داسې حال کې ده چې د ترکیه اناتولي خبری آژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځان ته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې. د چارو څیړونکي وایي افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغو منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅکله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې د کم موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیه اناتولي اژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي اژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د اژانس د طالبانو د یو لړپوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تېره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځان ته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري، او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریکه کړه. هغې لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بې هدفه یا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، او له همدې امله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. دی وایي طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې داعش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي، او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې ونه شي، او افغان حکومت ترجیح دا ده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لړ مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي، او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي او د ولسي جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي، او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون له مخې د سرطان په میاشت کې د ولسي جرګې کاري دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسي جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان
د ولسی جرگه د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق ده. تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي د خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه باش
د ولسی جرگه د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرگه رئیس په داسې حال کې د دې جرگې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرگه کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کوي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وای چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نروخانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استازي حمید الله توخی ویل چې وکیلان باید په خپل د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څوک نه مشروع بولي هغه د جواز نه سیز دلته کښېني. د خدای په خاطر دانوندي استفا وکړي کور دي لاتې. څوک چې مشروع بولي د خپلو خلکو د حقوقو دفاع دې وکړي په پارلمان کې نه کښېني. خو مامور ځان نه سي جوړولی د خلکو نماینده او د وکیل په صفت دلته کښېنو.
د ولسی جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړې کوي. د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارګزي وویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو له مخې.
د دوه وکیلانو انتقام باید د ولس د کور سوانه کړي. حکومت ناغیړي کړی ده، پر وخت انتخابات نه دي کړي. دا ګناه د ولسي جرګې نه ده. ولسي جرګه قانوني د بلې ولسي جرګې تر راتګ پورې دا د ولس کور چپاولګرانو ته او د پردو دست نشاندو ته نه شي پرېښوی.
که هم د قانون له مخې نوي وکیلان باید د سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسي جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو زندیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي رسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدراعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هر پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخستل شوې چې ویلي دي اجازه به ورنه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د وانت وانت ولسوالی او بخی اړوند د ارنس او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو عامه لارې د افغان ځواکونو لخوا تړل شوي او دوی له دې پلوه خورا زیات ستونزې لري. روح الله انوري په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د وانت وګل ولسوالۍ د ارنس کلی اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې د موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي داسې هلته بد امنیتي شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دنه د حکومت چې دنه ګاډي بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسولی دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بر کلی دغه ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نشي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوال طالبان څو تنه پارن څو ویګل کې دولت سره د همکاري په تورو وشل اوس ته وشل شو کسان خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکو د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندوز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمه ایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د اړتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزی حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومت د خپل غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان له سیمې په دې اړه راپور برابر کړی.
په کندوز کې د کندوز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره سوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قمندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی وو. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل سول. څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمه ییزې پراختیا او د ښه حکومتدارۍ په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګ له مرکزی حکومت څخه به د عملی کېدو غوښتنه کوي. د کندز والی محمد عمر صافی وویل چې د جګړې زاویه تغییر کړای او دا محل جګړه له جنوب څخه شمال ته راوخته ده او بهرنی جنگیالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دغه وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزی دولت وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګ مرکزی حکومت باید دغه غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملی کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړي ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. نازوی په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمی عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امنې سیمې نامنې کړي دي. خارجیانو دغه جګړه زموږ پر خلکو تحمیل کړې ده او هر ورځ موږ بې ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې له دې لارې نورو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له سوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. په عین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخواني جهادي قماندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای شو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس وباسئ. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ شی نه دي لیدلي سره متحد شو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمر خیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستوی کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کابله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر آمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي او وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې، خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېیمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق په رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اجانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپلو پوځي عملیاتو ویډیوګانې ښکاروي او د نیول سویو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګانې ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایته ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ ترورستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکی اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅې کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. اسمت څاروان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د دغه ریاست ویاند وایي له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف دی چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. د دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځه مختار بالمختار په نشه کړی دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختدریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تی بی سی کې د سیل په وجه د لشتر لژه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړ پوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملی پیل لپاره د یو تړون له مخې د اروپا د پانګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل له دوی سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به د دغې پروژې څخه په کال کې شاوخوا له 3.2 میلیونه ډالرو ترانزیتي مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمله شي او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره ګټوره ده او د افغانستان پر اقتصاد به ډېر مثبت اغیز ولري.
د کاسا 1000 پروژې پر اساس به د تاجکستان او قرغیزستان اضافه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ولېږدول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګریزې ودې په هدف د افغانستان له طریقه د وریښمو لار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونې د امریکو سلاکار یونس نګا ازادي راډیو ته وویل د یادو موضوعاتو په اړه به د رواني میاشتې له 14 نیټې پورې په چین کې د سیمې د هیوادونو په کچه غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې استازي او دولتي چارواکي هم ګډون کوي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسولان وایي سږ کال بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل په بهرنۍ بازارونو کې د قرقل پوستکي د بیې کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلاو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سږ کال شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوې دي. دای وای د قرقل پوستکو د صادراتو لدرکه هر کال هیوا ته شاوخوا 40 میلیونه ډالر عاید راځي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو یورو شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه نوي پوله، یو د اماراتو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري پنځه سوه یو اتیا افغانۍ.
مرزیه احمدزی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم کتلای شي. د ازادي رادیو پر وپانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د ازادي رادیو د وپانه پته ده ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واورئ.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازی نه کیږي د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود تپان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته خیر اغلاس ویم په بحث کې.
مننه
رئیس صاحب. لتابه پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړې دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې
د پکتیا علی دار المعلمین په کال یو زر درې سوه شپږ پنځوس هم کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلفو دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې اوناس طبقه هم موجوده وه، ښځینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی شوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدلي. لکه څرنګه چې تا یادونه نیوه وکړله، دلته بعضې مشکلات موجود چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضې سلیقوي مشکلات او بعضې اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغو ته باید رسیدګي وسي. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په ډنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوو کالو کې تر شپږ سوه زیات نجونې د څوارلسم صف په سوي په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلات سره مخ دي چې یو عمده مشکل بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډېر محدود او په ډېر خاصو شرایطو. او بل د دوی امتیازات هم کم دي چې زیاتره نجونې د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ژوند یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس صاحب، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نبم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې دارالمعلمین نسکوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازي نه کی دوی وړتیا او پاره راته وای.
دلته پکتیا بو دارالمعلمین کې چې کوم جناکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته ځای نشي تللی. دوی له سونه سکل راځي نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف دارالمعلمین ووایه او پانتونو ته ډېره زمينه نه ورته مساعدي، یا نه غواړي چې کورنۍ د دارالمعلمین پانتونو ته امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکرو محصلینو نه اوناس ډېر استعداد لري، ډېر قابل دي. موږ خو تدریس کوو هم په ذکرو کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکرو نه د اوناسو زیات ده. چې کله فارغېږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدېږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداده شاګردان چې مثلا موږ له دې جنه فارغو، اکثریت په کور کې ني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر مشکلات دی امنیتی دی نشی کوای چې ولسوالۍ ته ولاړ شي. خو مرکز کې موږ خپل دیوناسو ډېرې کمی لیسې لرو چې هغه ته تقریبا استادان یې پوره دي. خو دا نوې کومې محصلین چې موږ فارغوو د هغوی دپاره د کار زمینه نشته، یعنې کوي ډېره کمه ده. هغه هم په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري.
تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه نجونې در معلمین څخه فارغې شوي، هغوی هم وظیفه غواړي، خو ولې وظیفه نه ده ورته پیدا شوې؟ د هغوی په اړه تاسو معلومات دي؟
هغه هم دا مشکل لري، همداسې استعداد لري، ځکه چې دوی ډېر زحمت کښلی او ډېر کوشش یې کړی وي، ځکه چې نور جو کې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي. په مرکز کې چې کوم چې دوی فارغې شوي دي، هغه لیسو کې دومره نفر نه نیسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمینه ساحه یې چې ډېره محدوده ده، یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي. عموما دوی چې د درمعلمي نه فارغېږي، د معلم په صفت فارغېږي. دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکوی چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوی چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله همدا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم، د یوې میاشتې چې پیدا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي. نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو. نو زه ډېر تېر متاثره شوم. ما ورته وویل چې خیر، که ته چیرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي، دوی چې هو بالکل کومه کار، ځکه چې زه د کور کار هم کوم په سارا کې، هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سه مسې راوړم.
مننه. فردي تاسې راته وایي چې دغه ستونزې چې استادان یادوي یا رئیس صاحب د درمعلمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسې نه پخوا نجونې چې درمعلمین څخه فارغې شوي یا تاسې اوس فارغېږئ، څومره یې ویني یا څومره درک کوئ؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تنه د معلمي پوست چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویلې چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات، ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار را نشو کړلی. نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي، څوارلسم پاس دي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وو چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي. باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوری په شکل مکتوب کتل، چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدای کیږي؟ نه، غږ اورېدو مرجه نه لري؟
نه، هیڅ کله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کو، بیا هم نه اورېدل کیږي. دولتي چارواکي د کله چې یوه ورې هم غوږونه کاڼه کوي، نو څه فایده؟
مننه. نسرین مسعودی، تاسو به ځینې ستونزې اورېدلې د خپل خورلنو نه، یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوي؟
مشکلات امنیتي، مشکلات اقتصادي، مشکلات اجتماعي، مشکلات رسم رواج کې د مرکز د مراد بکتی از بسیار زیاد از گام ما نمیتونیم حداقل بدر مؤمن به ایمان اجازه نداریم. بعض بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند، میگه باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم، در رفتن شرم است. خب رسم رواج پکتیا دیگه ایجاد میکنه که ما بدر مؤمن نباید بیایم. ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم، بدر خود قانع میکنیم. خب ما به بسیار مشکلات اینجا می وقتی که از اینجا فارغ شویم با ما کار مساعد نمیشه، یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم. وقتی که یک معلمی است که بعد دختر از آدم میشه، وقتی که معلمی رو میکنیم از اون میرم فارغ شویم، باید ماش معلمی باید بلند بره، خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره. خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن. وقتی که ما از اینجا فارغ شویم، ما ماش 6000 است، تغییر دامرش نمیاد. ما از دولت خدمات تقاضار داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجه خدا کنند باید با ما به مشکلات مرزدگی شوه و اصدای ما باید شنیده شوه.
در ازادی رادیو دزبان پیکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې یو باس مو په پکتیا کې د خزینه فارغ زده کوونکو د کار د زمينه سازي پاړه د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدار المعلمین رئیس عطا محمد کانی د پکتیا لیدار المعلمین د څوار لسم ټولګي زده کوونکو پریدا حبيبي د علي دارالمعلمین یو بل زده کوونکو نسرین مسعودي او د حمدې دارالمعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم خره غلاست وایم. رئیس قانی تاسو راته وایي سي ستونزې خو مو اورېدې د ستونزې مونږ لیدلې دي په پکتیا کې د ستونزې ستاسو سره د دومره ډیرو دودیزو مشکلاتو انجونې دارالمعلمین ترازی خونځیو ترازی او لاغه ورسته دوی بیرته زده کړې بشپړې کی یا نیم زده کړې سره ورسي بیا کورو ته ځي هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي لاملونه یې څه دي؟
مننه کوم. بیا هم دا موضوع زه تکرار بیانو دلته د دولت مکلفیت ته د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ته ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جنډر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي. ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې، د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته، ترزیق نباتات په برخه کې سته، د کشاورزي په برخه کې سته، مختلفو برخو کې بستونه موجود دي. که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنټ نه فارغېږي ډېر مؤثریت لري، ډېر مفید تمامېدلی شي او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي. هغه نجونې چې د پکتیا لالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی شي او لري. دا یوه مسله. دومه مسله د ساعتامي په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په دوناسو ته البته زمينه سازي وسی ز د مثال په ډول درته وایم. هغه تعداد خواندې چې د ولسوالۍ نه مراجعه کوي دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي. که چیرې دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د ډپارټمنټ فارغینو ته وناسو ته او دوی ته لاند محاله کورسونه دایر سی لاند محاله په ظرف درې میاشتو کې دوه میاشتو کې یعنی دا خپل زمينه سازي ده دوی ته او دوی د نرس په صفات په صحت امي کې په دنده وګمارل سي هم کاریابي سو هم انکشاف متوازن او هم جندر مراد او کچيري په هر څه سترګي سره پټو دا هم مناسب نه ده. بل مثال دی د ولایت مقام در کوم. د ولایت مقام ته خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکروی شون کی حاضر وی دوی حتی مګه دی ولایت په څنګه کی داس یو متخصص کس نه لرو چې دا یو خمه حریر وی دا په داسې حال کې چې د ادبیاتو د ډپارټمنټ داسې فارغینی موږ لرو چې دوی املا انشاء برخورد سویه سلیقه رواني حالت کاملا منظم وی. دوی کولای شي چې یو خ د ایسای او د سپټاول نفوس مامورینی ووسی. دا یو زمينه سازي ده او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی وی هم با زمينه سازي سوی وی انجونو ته تاسو په ټول ولایت کې وګورئ په هر ادارې ته چې تاسو ورځي ټول ادارات ټول بستونه ذکرونی ولیدي
دا ځکه چې ریاست کې نارینه دي خزو په نسبت زیات دي.
بله بله یو مثال دا تاسو ځوندای مثال راکړ دا په داسې حال کې چې د خزو چارو ریاست په نوم یادېږي په هغه کې نارینه باید څه وکړي وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضایي دولت کې درکو بل مثال همدارنګ په فواید هم یک درکو بهتره او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت امي کې په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګوري په ټول پانتون کې تاسو وګرځي نه خزینه مامور نه لرو هاغه نجونی چې دوی الته ورزي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي دوی به خپل
پروژه او بخې دي پانتون مثال مرکو په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمن سي دغه نارینه
هغه نارینه ده دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره چیرې دی ولایت اداره د پکتیا ولایت رهبری د پکتیا ولایت قومي مسیران د پکتیا ولایت علما د ته توجه نه کوي ګوري د غټ بحران ده. زه جدن ور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکي ولی خپل خور ته اجازه ورکي چې دی ونارینه را دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرسته او دیلی په واسطه پانسمان کیږي دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمينه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت دمګه د ولایتي چارواکو ده او جندر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمينه مطلق به د ولایتي داری لخوا بلخص د شورای ولایتي لخوا د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي و ناسبق شته نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي تر څو تشویق هم سي ترغیب هم سي
و مننه قیس صاحب کور مودن شهاب صاحب دریس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ
مننه کوم طفان صاحب رئیس صاحب خبر سل فصل ز موافق مر سره او رختیام د ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنج ولې کچرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي نو دوی ته په کار دي چې په کم سره کم دیوناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې کوم نارینه استادان دیغه بجای دي همدارې در معلمین نشي کومې فارغې سوي معلمان دي چې خو استعداد لري او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې مثلا موږ دلته په ساينس کې فزیک کیمیا ریاضي او بیولوژي څنګه دي چې دنه په قدر کې فارغېږي موږ نه چې یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین نه یو او ناسه فارغه سوي به پانتون ته لار پیدا کړه او وس راغلي دي موږ سره دلته همکار ده استاد ده او جنکیانی لاخ زکړه تیر کوي سي نو کچېره غواړي سي دي تعلیمي سطح لوړه سي په پکتیا کې نو خزینه او ته دي باید امغه خزینه استادان مقرري سي ترڅو خز دکړو کې
مننه ایتاس دي خبر دي لا بشپړې دو په خاطر دمر ویلې سوس دي علي مخزن په لیسه کې څور زګړه موږ پښتنه وکړه 12 استادان کمی دي او دا استادان غیر حاضر دي دوی په خپل وخت حاضرین ورکی ولی بیا هم په واسطو او خبر باندې ماشونه اخلي نو مونږ به بیا هم د خوند لور تر وګرځو فريدي تاسو وای د غستونز تاسو مخ کې یادې کړې او رئیس هم ستونز یادې کړې شاب استاد هم یادې کړې نور دې کوم لوی ستونز یا ننګونی چیلنجونه دي جنو په وړاندې دي
د وناس نور ستونز دي د کنا چې کله چې دوی درمالمین نه فارغېږي غوړ لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي مانوي امتیازات ځکه هغه کولای شي ترسو لوړ تحصیلات وکړي باندې کولای شي چې لوړ تحصیلاتو کې مثلا د دې ځای څخه پانتون ته لار عمومي د ساينس په بخش کې او هغه خورسته کولای شي چې دلته استادان شي ترسو کولای شي وناسته به که همغه څخه ډېر ښه فائده ترلاسه کړي مثلا لکه مونږ او استاد د درمالمین کې لرو چې هغه د دې ځای څخه فارغ شوی د خو لسانس ده چې کولای شي موږ ته هم په ډېر راحتي سره تدریس راکړي په دا سره کوسیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز ووسی ترسو مونږ وکولای شو نور لوړ تحصیلات چار دفاس یعنی ورستا لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي دا به یو ډېر ښه دیوناسو لپاره یو ډېر ښه لار وي ترسو وکولای شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي ځکه تنها نشي کولای چې ذکور په دولتي چاروا دولتي ریاستونو کې کار وکړي ځکه چې ذکور سره کچېری وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلم شي یا استادان شي خو داسې نه ده باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي تر څو یې د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفاس لرو دوازده فاس لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو
مننه نسرین نظر شما
تشکر نظر ما ای است که باید دولت د بوري می فساد اداري زیات توجه کنند په خاطر کې د پنتون د پنتون وخت کې شاګردان امتحان میتن که مسلین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن امونا زیاتر کم بیا بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگر چه لیاقت زیاد هم دارن وزارت فقط خواهش ممی است که فساد اداري را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ګرم فساد جوړی پاک کو نه ځکنه و دغه مشکل ما یې است کې باید دولت بدون دې کې د مولات پکتیا پنځه تعلیم تربیه از پنځه طب متوسطه هم د پکتیا ایجاد کنن ته مو بتونه بدون دې کې ما تعلیم تربیه را پنځه تعلیم تربیه را بخونیم پنځه طب متوسطه هم خوانده بتونیم ته کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونه کمک کنه.
مننه. خوشحال و سید آزادی رادیو دزوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظمینه سازي د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدرالمعلمین رئیس اتا محمد کانه د پکتیا لیدرالمعلمین د څر لسم ټولګي د کوونکو فريد حبيبي او نسرین مسعودي ځوان استاد قدرت الله شاب دوی ته بیا هم خره غلاس پم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غختنو پاړه حلاري پختم په سر کې هم د قانه صاحب تمای په اختیار کې ورکم سی په لندو یو په یو ټوله غختنه را سره متره کې او حلاري راته وای سی څنګه کېدلې سی د ستونزې په پکتیا کې واره
د دې لپاره چې وناسو ته مګه تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د لپاره موږ زمينه سازي کړی وي او دوی په دې وطوانی کې چې د خپل شته ستونزو د لپاره ټکی کیږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړ زده کړو زمينه سازي وکړو د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي دومه مسله نوې رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې ته پام وکړي چې فارغین خواند ته زمينه سازي وکړي که په ریاست عمر زنان کې وي که په ریاست معرف کې وي که په نور ریاستو کې وي دا دومه مسله درېمه مسله کچېری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کې دوه په حال ده پکتیا به په خواني پکتیا وي او هیڅ نو د پرمختګ ترک به کنه لیدل کی
یعنی تاسو وایئ سی کچېرته دغه کلتوریستونزي په پام کې ونني ول سی او وسنه سر له وس کار ونسي د ستونزي یا دغه دودیز مسائل به هم د سپات یو جنې په پراتلون کې ونسي کولې په اداراتو کې کارو
کاملا زوایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل خاص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسولیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي کني خدای تعالی وایي کچېر کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زه دغه قوم حالت نه بدلو بیا هم په پکتیاوالو پورې تعلق لري د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب یې وګرځي
او مننه شاب سب تاسو لنډه حلار راته وای
مننه کوم لنډه لار به همدا وی ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټول اداري سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوې تشکیل کې سي دي نوې کال یا د نوې دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په وکه باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي
او مننه فريدي تاسو سره حلاره څه ده د خپل ستونزو پاره سي که دولتي چارواکي تاسو غږ اوري او اقدام کوي
حلاره به دغه وچ کله دولتي چارواکي مونږ आवाज واوري هغه سره باید دی امغه حلاره باید خپل وټه کې مونږ سره شته دی مونږ کولای شو چې د ذکر سره وګه پوګه کار وکړو خو چیرې دوی مونږ ته مونږ خپل حق غواړو او دوی باید راکې ځکه حق غوښتل کیږي او مونږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو نو دولتي چارواکو څخه ډېر زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کړنه نه کی ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي وناسو لپاره امتیازات واوسي د چار د پاسو لپاره تر ځوغ لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار د پاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور په هنځي تل وړ تحصیلات وکړي ترڅو کولای شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي نو دولتي چار چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي، او کله چې دوی دا په نظر کې ونیول چې موږ لپاره امتیازات وو په لوړ زده کړو کې، نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت ساده ما را بشنوند و به مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید به مسئولین دارمین و دیگر مسئولین دیگر پانزیه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تسهیلات خود صورت بالا ببرند، یعنی تسهیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کنه که ما تسهیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شویم.
مننه لتاس ټولو ښاغلیو او اغلیو څخه چې له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه. مننه.
ازادي رادیو لوونه تر وو